درنو درکو دا د مشال اړیو په بل خبرونه کې تاسو قربا ګلې عظیم تاسو ته هر کله وایم دا وخت د محل په خبر کې د سحر لس بجې شوې دی په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو شننو او تبصرو ترڅنګ ونې ځ خبرونه د سولې په لور هم در خبرو خو لومړی د دې سات تازه خبرونه اورو لومړی د خبرونو سر ټکی پاکستان د طالب مشرانو اسلام آباد ته سفر نه تاییدوي خو په اسلام آباد کې افغان سفیر وای طالب مشرانو له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي د پاکستان وزیر اعظم وای هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې اسلام آباد بند کړي او ترکیه وای چې د عراق په شمال کې عملیاتو لپاره تیار دي اوس د خبرونو تفصیل پاکستان اسلام آباد ته د طالبانو د قطر دفتر د هغه پلاوی تګ نه تاییدوي چې د رپورټونو تر مخې په دې رستو کې د سولې خبرو په اړه هلته ورغلی وو د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنو چارو سلاکار سرتاج عزیز پرون ماخام مشال رادیو ته ویل رپورټونه می کتلی دی خو نه شم تاییدولی ځکه چې په دې اړه له تفصیلاتو خبر نیم زما مطلب دی چې چین او سلورو هیوادونو شورا خپل کوششونه کوي موږ هم کوشش کوو امریکایان یې هم کوي افغانان یې هم کوي نو ټول د دې لپاره طالبانو سره تماسونه لري چې خبرو ته یې وهڅوي نو کېدی شي یو څه رابطې شوي وي خو فکر کوم تر ټولو مهمې خبرې په قطر کې شوې دي بلخوا په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر ازا خیلوال په پاکستانی چارواکو انتقاد کوي چې دغه هیواد ته یې د طالب مشرانو دروستي سفر په اړه دوی ته سندي ویلي ښاغلی ازا خیلوال پرون شپه له مشال اډیو سره په خبرو کې ویل چې درې طالب مشران له قطر نه اسلام آباد ته تللي او هلته په ځینو مسایلو خبرې کړې دي ښاغلی ازا خیلوال ویل چې اسلام آباد ته د خبرو لپاره د دغه طالب مشرانو سفر د دې ښکارندوی کوي چې دا ډله په خپل د سولې د خبرو توان واک نه لري د پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف ویلي دي چې ریاست به بے وسۍ ته نه پریږدي او هیڅ چاته به د ریاستي مشیندری د بندولو اجازه ورنکړي تیره ورځ په لاهور کې یوې غونډې ته وزیر اعظم نواز شریف وینا کوله او ویل چې د اپوزیشن ګوندونو په درخواستونو سترې محکمې یا سپریم کورټ د پاناما اسنادو نوټس اخستې دي نو بیا د یو ګوند لخوا د اسلام آباد بندولو هیڅ قسمه جواز نه جوړیږي نوموړي زیاته کړه چې اسلام آباد به بندیدو ته نه پریږدي بلخوا د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي دي چې د نومبر په دویمه نیټه به اسلام آباد ضرور بندوي او وزیر اعظم احتساب به باندې به هیڅ قسمه سمجوته نه کوي د هلمند والی حیات الله حیات وای د یو لړ پراخو عملیاتو په نتیجه کې د لخکرګه خار له امنیتي ګواښونو خوندې شوې دي خغلی حیات پرون شپه مشال رادیو ته ویل چې دا عملیات د قهر میوند په نوم د لخرګا په شاوخوا سیمو او ځینو ولسوالیو کې پیل شوی چې په نتیجه کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرجوبله اوړیدلې ده په هلمند کې دا عملیات په داسې حال کې پیل شوی چې د سیمایزو چارواکو په خبره وسلوالو مخالفینو په تیرو څو اونیو کې لزګونه افغان سرتیرو ته مرګ جوبله اړولې ده د ترکیه وزیر اعظم بن علي یادلم وای ترکیه تیار ده چې د عراق په شمال کې ګامونه پورته کړي ځکه چې انقره د عراق او امریکا لخوا د موصل خار په جګړه کې د کورد او شیا ملیشو په اړه شوو ژمنو څخه مطمئن نه دي نو موري دا خبر په داسې حال کې پرون وخت کړي چې د عراق وزیر اعظم حیدر علي بادي د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر هغه خبره رد کړه چې د عراق شمال کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد ترکیې ځواکونو ته د عملیاتو اجازه ورکړي چې هغه سیمه بیرته ونیسي عبادي ویل دا هغه سدي چې عراقیان به پخپله کوي او موصل خار آزادولو ترڅنګ نور سیمه به له ترهګرو پاکوي خو د ترکیې وزیر اعظم اندېښنه څرګنده کړه چې شیا او کورد ملیشا په موصل کې سنیانو سره ښه چلند نه کوي او په داسې حالاتو کې ترکیه چوپ نشي پاتې کېدی د عراق له شمال څخه راپورونه وایي چې عراقي ځواکونه د سخدریزو کنټرول لاندې د موصل خار اخري کلی ته ننوتی دي راپورونه وایي چې عراقي ځواکونه نن سهار وختي له موصل خار نه 15 کیلومتره لري تال کیف کلی ته رسیدلی دي دا له هغې وروسته چې پرون عراقي ځواکونه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد عملیاتو کې د یو مهم استراتیجیک خارګوټي همدان یا کنټرول ترلاسه کړو دا خارګوټي له موصل نه 12 کیلومتره لري دي. د امریکا د دفاع وزیر د بغداد سفر پر مهال ورپور عراقی چارواکو سره په خبرو کې موصل خار له اسلامي دولت وسلوال ډلې څخه بیرته نیولو په اړه مثبته رای خودلې ده. اش کارټر پرون په داسې حال کې د بغداد سفر کړی چې 15 ورځې وړاندې عراقی ځواکونو د کورد ملیشا د کورد شیا ملیشي او امریکایي ځواکونو په مرسته په موصل خار کې پراخ فوزي عملیات پیل کړل. په دې موقع اش کارټر ویل زه تاسو ته نن یو ځل بیا ډاډ درکوم چې هر یو هیواد د عراق د حاکمیت په خاطر کار کوي. دا د نړیوال ائتلاف اصول دی. موصل خار چې د عراق دریم لوی خار دی، له 2014 کال راهیسې د اسلامي دولت وسله والې ډلې په قبضه کې دی. د شام محاصره شوی او د یاغیانو تر ولقي لاندې د حلب خار په ختیځ کې د درې ورځو د اوربند ختمېدو وروسته نن هم درنه جګړه دوام لري. هغه اوربند د شام حکومت او روس اعلان کړی وو. د شام د بشري حقوقو د څارنې فعالانو تیر ورځ ویلي چې د شام او یا روس جنگي الوتکو د یاغیانو تر ولقي لاندې د حلب خار په سندو کې بمباري کړې دي. د څارنې ادارې په خبره د ځمکني جګړو راپورونه هم دي چې پکې درنه وسله کارول شوې ده. حلب خار د حکومت پلو او مخالفو جنگیالو ترمنځ په بیلابیلو برخو ویشل شوې دي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه. درنو اوردونکو، تاسو د مشال رادیو خبرونه واوریدل. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټولې خبرونې زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم داراس په فیسبوک او په ټویټر کتلې لوستلې او اوریدلې هم شئ. کچر راسه د رواني غړي تر پای پاتې شئ. د دې رپورټونو تر څنګ د ونیزي خبرونې تفصیل به واوري. د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار وای د طالب مشرانو اسلام آباد ته سفر په اړه خبر نه دی، خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وای چې طالب مشرانو له پاکستاني چارواکو سره لیدلی دي.
اسلام آباد ته راغلي دي هم د خطر څخه او هم کېدای شي چې د کوډ څخه خرابوي دي. البته د اعدام ویلي زموږ د بندیانو یا د مهاجرو د مشکلات په اړوند خبرې کوو. قطعا نه دی وظیفه نه ده.
د چین او پاکستان ترمنځ اقتصادي راهداري کې مغربي لارې په اړه د تحریک انصاف ګوند مشر او صوبایي حکومت دریز یو دی او کسنګه
عمران خان دغه فتره کې چې هغه د دې مخالفت کوي په پنجاب هغه ته هغه حمایت او هیڅ ملاوی دی چې کوم ډول کوي نو په دې وجه یو ډېر واضح تضاد دغې موندي.
د خیبر او تیرا میدان اوسیدونکو د پرمختیايي قانون د نه عملي کېدو شکایتونه کوي.
اعلان یې کړی خو په نومه د چا عمل نه یې کړی. ګورنر سکول یې کړی و تو هر جو شی یې کړی و هسپتالونه یې کړي و پاته یې هم نشته رس یو هیڅ هم نشته رس.
ونیس پروگرام د سولې په لور کې مو د عدم تشدد د دلچسپ په لارو څخه د نفرتونو او جګړو پر ضد د روانو کارونو موضوع سیړلې.
د ټیم دوانو اړخونو ته جنگ مخالف فرین مارچ په نوی لګېدلې په پخې باندې لیکلو چې موږ امن غواړو، موږ روزګار غواړو، موږ علاج غواړو، موږ کور غواړو.
په خبرونه کې نور رپورټونه شننه او تبصرې هم لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. درنو اردوونکو، تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږې. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې په داسې حال کې چې پاکستان ته د طالبانو د ځینو مشرانو د سفر رپورونه دي، په قطر کې افغان طالبان وایي د سولې مذاکرات به هله اپیل کړي چې افغان حکومت یې د قطر دفتر په رسمیت وپیژني. تر اوسه افغان حکومت په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا پاکستاني چارواکو سمو د مخ کې کوټه کې د نیول شوو ځینو افغان طالب مشرانو په اړه ویلي چې دوی له سولې انکاري طالبانو پر ضد بیلابیل فشارونه چوي. پر دې موضوع د بشیر ګواخ دا رپورټ و.
پاکستان اسلام آباد ته د طالبانو د قطر دفتر د هغه پلاوی تګ نه تاییدوي چې د رپورټونو تر مخه په دې وروستیو کې د سولې خبرو په اړه هلته ورغلی و. د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز پرون ماښام مشال رډیو ته وویل
رپورټونه مې کتلې دي خو نه شم تاییدولې، ځکه چې په دې اړه له تفصیلاتو خبر نه یم. زما مطلب دی چې چین او څلورو هیوادونو شورا خپل کوششونه کوي، موږ هم کوشش کوو، امریکایان یې هم کوي، افغانان یې هم کوي. نو ټول د دې لپاره طالبانو سره تماسونه لري چې خبرو ته یې وهڅوي. نو کېدی شي یو څه رابطې شوي وي، خو فکر کوم تر ټولو مهمې خبرې په قطر کې شوي دي.
د برتانیا ګارډین او رسپانې د رپورټ تر مخه د افغانستان د استخباراتو رئیس معصوم ستانکزی په قطر کې په دې وروستیو کې د طالبانو لوړپوړو چارواکو سره پټې خبرې کړې وې. افغان حکومت او طالبانو دا رپورټ رد کړی و. اسوسییټډ پریس خبری اژانس بیا پرونی رپورت کې ویلي چې د طالبانو درې غړي اسلام آباد ته ورغلي وو چې پاکستانی چارواکي د معصوم ستانکزي سره د کړو خبرو څخه خبر کی. خو د قطر میشته طالبانو یو لړپوړي چارواکي نن مشال رډیو ته ویل چې دغه پلاوی د خپلو عادي بهرنیو سفرونو لړکی ډیر مخکې اسلام آباد ته تللی وو او د خبرو ایجنډا یې د افغان کډوالو موضوع وه. دا تر هغه وروسته دا چې د دې میاشتې په لومړیو کې درې طالب مشران ملا احمد الله نانی، ملا عبدالصمد ثانی او سلیمان آغا په کوټه کې پاکستانی امنیتي ځواکونو نیولي وو. د رپورټونو تر مخه دغه کسانو غوښتل چې د افغان حکومت سره خبرې وکړي، خو سرتاج عزیز دا نه مني چې ګونې دغه کسان د امنیتي ځواکونو له خوا له دغه وجې نیول شوي وو. هغه وایي د سولې لپاره د طالبانو اماده کولو په خاطر له بیلابیلو فشارونو کار اخلي.
مختلف خلک د مختلفو وجو له کبله نیول کیږي، خو سلا دا شوې وه چې موږ به خپله خاوره د افغانستان خلاف استعمالېدو ته نه پرېږدو. نو دا شیان داسې نه اعلانېږي چې څوک د څه له وجې نیول شوي، نو دا د خبرو لپاره زموږ د کوششونو برخه ده. موږ په هغه حساب مذاکرات مخالفو طالبانو خلاف کاروایي نه کوو، خو بنیادي پوښتنه دا چې کوم قسم فشار پرې اچولې شو یا یې په کومه طریقه خبرو ته هڅولې شو، مګر دا هغه څه دي چې حال یې نه ویل کیږي. نو د مختلفو خلکو خلاف مختلفه تګلاره غوره کیږي، مهمه دا ده چې کوششونه روان دي.
بلخوا د افغان طالبانو د قطر دفتر یو چارواکي د نوم نه خودو په شرط نن مشال رډیو ته ویل چې تر هغه د سولې خبرې نشي پیلېدلې تر څو چې د قطر دفتر په رسمیت نه وي پیژندل شوی. یو لړپوړي افغان چارواکي مشال رډیو ته ویلي چې د طالبانو سره د خبرو په پیلولو کې لوی خنډ د جنگ بندۍ موضوع ده. افغان حکومت اوربند غواړي او د طالبانو لخوا د قطر د دفتر رسمي کولو خبره کیږي. د قطر دفتر یاد چارواکي بیا ویل چې دوی نشي کولای د افغان او نړیوالو ځواکونو پر وړاندې جنگیدونکي طالب وسلوال قانې کی. هغه زیاته کړه چې جنگ بندي به تر هغه وروسته کیږي چې لومړی د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسله معلومه او افغان حکومت د طالبانو د قطر دفتر په رسمیت ومني.
بشیر گواخو چې تاسو رپورت وړاندې کوله په همدې موضوع کې پاتې کیږو. څنګه تاسو واوریدل چې پاکستان د طالب مشرانو اسلام آباد ته سفر نه تاییدوي، خو په پاکستان کې افغان سفیر وایي د کډوالو او بندیانو د ستونزو په اړه خبرې د طالبانو دنده نه ده، بلکې پاکستان ته د هغوی سفر ښایي چې د سولې د خبرو توان نه لري. ډاکټر حضرت عمر زاخلوال مشال رادیو ته دا تایید کړی چې طالب مشران له قطر او کوټه څخه په اسلام آباد کې سره ټول شبی دی. طالبان ویلي چې استازي له دوه اسلام آباد ته تللی سو د کډوالو او بندیانو په اړه خبري وکړي. نور تفصيل صفي الله ستانکزی راکوي.
په پاکستان کې افغان سفیر وایي دغه هیواد ته له قطر نه د طالبانو د استاجو سفر خي چې دغه ډله په خپل د سولې د خبرو د مختوړلو توان نه لري. ډاکټر حضرت عمر زاخیلوال تیر شپه ازادي رادیو ته تایید کړ چې د طالبانو زینو استاجو له قطر نه اسلام آباد ته سفر کړي او زین نور بیا له کوټه ورغلي دي.
اسلام آباد ته راغلي دي هم د قطر څخه او هم کېږي چې د کوټه ته راغلي وي، مګر نو تشریحات ما سره نشته دي چې کوم خبرو د پاره. البته د اعدام ویل چې موږ د بندیانو یا د مهاجرو د مشکلاتو په اړه خبرې کوو قطنه دی وظیفه نه ده نو کوم چې د دې خبرې د پاکستان د حکومت سره په دې ټکو باندې وترخی دي. نه اضافه تر دا خی چې طبعا د هغه د تګ او هغه د اړې په اعتماد کې اخیستل دي شي چې دوی دغه توانمندي به پکې نه وسی چې پر سولې یا په نور موضوعاتو د خبرې وکړي.
ښاغلی زاخیلوال په پاکستان توند انتقاد وکړ چې لږ تر لږه افغان حکومت ته د دغو طالب استازو د سفر او ناستې په اړه خبر هم نه دی ورکړی. طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا رسنیو ته تایید کړی چې یو پلاوی له قطر نه اسلام آباد ته تللی خو یوازې په کډوالو او بندیانو خبرې کوي، د سولې مسله نه ده مطرح کړې. په قطر کې د طالبانو یوې سرچینې ازادي رډیو ته وویل مولوي شهاب الدین دلاور، مولوي جان محمد مدني او ملا عبدالسلام په هغه پلاوی کې شامل دي چې له دوحې څخه پاکستان ته تللی دي. اخو افغان سیاسي کارپوه فیض محمد زلاند وایي د طالبانو استازي د دې لپاره اسلام آباد ته تللی چې له افغان حکومت او امریکایي چارواکو سره د خپلو وروستیو خبرو په اړه سلا مشورې وکړي او هم د خپلو بندي مشرانو برخلیک وپوښتي.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې
د سولې आवाज دی،
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
مشال اړوته تاسو غوګې درنودونکو د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د نومبر په دویمه په اسلام آباد کې په داسې وخت تر نه کوي چې په دې وروستو کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري مغربي لارې په اړه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په بیانونو کې خپل تحفظات ښودلي او ویلي وو چې احتجاج ته به دوام ورکوي. دا په داسې حال کې دا چې عمران خان په وروستیو کې د چین سفیر ته ویلي ول چې درنه یې له اقتصادي راهداري پروژې سره تړاو نه لري او د پاناما لیکس په حواله د لپاره ځینې کارپوهان وای چې د ګوند مرکزی او صوبایي مشرتابه ترمنځ د راهداري په اړه په دریس کې یو والی نه تر سترګو کیږي. دا چې دا سمره رښتیا ده د ملیحه میرزاده په دې رپورت کې ورو
په پاکستان کې لچین پاکستان اقتصادي رادارې منسوبې سره تمې تړلې دي چې په دغه هیواد کې خوشحالي او امن راوستو کې بمرسته وکړي. د بنیادی ډانچې او توانایي منسوبې لرونکو د یو 50 بلین ډالرو برابر دغه پروژې مغربي لارې پاړه د پښتنو سیاستوالانو تحفظات دي او وایي چې ګټه پنجاب ته رسیږي. پرستو کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټکم په دې لړ کې بیانونه ورکړي دي او وایي چې که غوښتنې ونه منل شي نو اسمبلی ماتولو ته هم تیار دي. په عین حال کې عمران خان راتلونکي میاشت په اسلام آباد کې دھرنه کوي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د صوبایي اسمبلی غړي او د وزیر اعلی د قانوني چارو سلاکار عارف یوسف وای د ګوند مرکزی او صوبایي مشرتابه یو دریز لري چې مغربي لارې باندې د توجه ورکړل شي.
موږ اوس هم دا ډیمانډ کړو مخکې دم کړو د زمونږ خان صاحب هم دا ډیمانډ د چیف منسټر هم دا ډیمانډ چې تاسو کوم یو اوریجنل ویسټرن ګروپ دی په هغه باندې تاسو دا روپ تیر کړئ هغه پېښور دی کوهاټ دی پی ڈی اے خان دی دا چاینا حکومت هم دا وایي چې تاسو دا روپ هغه علاقې نه تیر کړئ چې کم ځای کې د غربت پاورټی لاین کم دی. نو دا دې ټایم کې لاهور کې پاورټی لاین ختم دی اوس نو یو سروې راغلی پی این ڈی کړو پنجاب کې نو موږ هم دا غواړو چې دا ویسټرن ګروپ اوریجنل روپ دی 1800 کیلومیټر دی او کم یو روټ دی پنجاب لغه 2300 کیلومتر سیک موږ دا غوړو چې کوم یو اوریجنل 1800 کیلومتر روټ دی پتی باندې کار وشي.
خو کارپو او سینیئر خبريال شمیم شاهد وایي چې د چین پاکستان اقتصادي راهدارې مغربي لارې پاړه د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په دریس کې ښکارا فرق دی.
عمران خان د فتره کې تر هغه د مخالفتو کې په پنجاب کې هغه ته هغه حمایت یا هغه وکړو نشي ملاوي چې کوم توقع کوي. نو په دې وجه یو ډېر واضح تضاد دغې موجود دی. عمران خان چېرته داسې بیان راغلی چې د سعودي ریزرویشن اډریس کې خو د اسد عمر یا د پنجاب د مشرانو یا د پنجاب د تحریک انصاف چې کوم دی د هغې ترسه پورې په دې باندې سپی پاڼې بالکل څه بیان نه دی راغلی.
د اقتصادي راهدارې پاړه د کوریډور فرنٹ په نوم د سیاسي اتحادیه مشر ډاکټر سید عالم مسعود وای د صوبایي حکومت مشرانو ورسره ژمنې کړې دي چې د مغربي لارې پاړه تحفظاتو په لړ کې به ورسره یو ځای پاتې شي. نوموړي ویل هیله لري چې د ټولو د یووالي ګټه به ولسته ورسیږي او پښتنه سیمه به له خپل حق نه محرومه پاتې نه شي.
موږ بالکل په یو لائن یو. عمران خان چې چین سفیر ته دا ویلي وو چې زما د درنی نه به دغه کاریډور تنتاوان نه رسي. البته د کاریډور په اړه سره تاسو د خیبر پښتونخوا د سودې چې کوم تحفظات دي هغه لرې کړي. امید لرو چې دا به دوی ټیک به کوي او که ټیک نه کوي نو د تحریک انصاف سیاست به زموږ د سودې حل دي. لکه مطمئن خو موږ تر اوسه پورې د یوې پارټي نه نه یو خو دا امید لرو چې دوی به د خپل سیاست د بچ کولو لپاره
د ډاکټر سید عالم مسعود په خبره په مرکزی کچه د ټول ګوندیزو غونډو په لوي نه دی خو که په صوبایي سطح داسې غونډه کیږي نو ورسره دوی په خپلو کې د پښتون قوم د راتلونکي لپاره یو لایحه عمل جوړول شي. د پاکستان مرکزی حکومت په بیا بیا د پښتنو د سیاسي ګوندونو مشرانو د تحفظاتو په جواب کې ویلي چې مرکزی لاره جوړول یې ترجیح ده.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
مشال اړوته تاسو غوږی درنودونکو د خبر اجنسۍ د تیرا میدان او باړی اوسیدونکو وای کس هم چارواکو وار په وار د پرمختیایي کارونو د پرانستلو دستوري کړي خو عملی کار تر وسه پورې پرې نه دی شروع شوی. دوی حکومت غوښتنه کوي چې د ویجاړ شوو کورونو سکولونو روغتونونو او سړکونو بیا جوړولو لپاره جدي ګامونه واخلي. نور تفصیل د سیمینه د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر جنسی د تیرا میدان او باډی نه متاثر شوی خلک وای چې په روان کال کې هلته د خیبر پختونخوا گورنر او د خیبر جنسی پولیټیکل ایجنټ دوه دورې کړې دي او د یو شمیر پرمختیایي کارونو د پرانستۍ مراسم تر سره کړې دي، خو تر اوسه پرې کوم عملی کار نه دی شوی. د تیرا میدان اخترسی د پردی مشال ریډیو ته وای چې یوازې اعلانونه شوي خو هلته کوم سهولت په نظر نه راځي.
لون یې کړی خو په نوم د چا مال نه یې کړی، ګوانر سکول یې کړی و، تو آر جو شی یې کړی و، اوس په تونونه یې کړي و، پاته یم نشته رس، یو اچھا یم نشته رس، اوس دا ته غوړو چې موږ تینا سرکوري سکولونه غوړو، هسپتالونه تینا غوړو، روډونه تینا غوړو، بجلی تینا غوړو، نوکاری تینا غوړو.
او د باډی یو مشر پیر عبدالله شاه پردی وای چې حکومت دوی سره هم خپلې وعدې نه دي پوره کړې.
نو باډی خو چې کومې وعدې شوې دي یا کوم د خبرې شوې دي هغه خو اوسه پر یوان سال نه رسېدلې. نو کورداري موږ دا ریکوست دی د اپیل دی ګورنر صاحب له ټولو مشرانو له چې باډی کم مشکلات دی او د بړې کم ستونزې دي او د بړې د کومونو کوم تکلیفونه پېښ شوي دي او کم ای ډی پی زی دي یا کم دا شي نه دي چې دا فوري تور باندې د غیله توجه کړلای شي او مازی چې کنده بړې خلک نور مزید د پریشونې نه د ستونزو نه د شرمنګې نه بهر کړلای شي.
د خیبر جنسې د پرمختیایي کارونو او د بیا بحالې څانګې کوارډینیټر یوسف وای چې حکومت لخوا په تیرا میدان او باډه کې د خلکو د بیا بحالې لپاره یو شمېر سروې روان دی او چکومی وادی کڑی دی هغه با پورا کوي. د خیبر امنیتی چارواکی وای چې تیرا میدان په باړه کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو وروسته امن قائم کړی دی او حکومتي واکمنی پکې بحال شوې ده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دروندرو کول خبر نزو مومندو ته د مومندو په ساپو سیمه کې سلویخ کیلومتر لوی سړک ل ډېری مودې رایسي ویجاړ پروت دی چې له وجې ځای اوسیدونکو یو شمیر استوندو سره مخامخ دي. ځای خلک وای چې دې ته اړ شوی چې له سیمینا بل ځای ته کډه شي. نور تفصیل شاه نواز ترک ځای راکوي.
په محمد ایجنسی کې د ناقینا تر محمد ګټه سلویخ کیلومتر سړک لا هم اوران ویجاړ دی. دغه سړک چې د پیښور نه پرې باجوړ دیر او کونړ ته د ولس تګ را تک سیوا وو، دا سات پرې رسمې ولس هم ډیر کم شمیر کې سفر کوي. د بوتي ساپو وسیدونکو ملک فردوس خان صاحب وای
او دغه رنګ سره کې تاسو په لاس کې پرې خو دلو چې سفر د بدلونی کې چې خلک چې روغ او ځینی بدلی مریضان چې د دې روغ دلته او غاړي تباہ برباد شو، خلک هم ورک شو او هیڅ جوړولو امکان نه لري.
د دغه سړک د جوړونې لپاره د متحده عرب امارات لخوا یو پروژه منظور شوی چې دغه پروژه تر لاندې جوړ سړک اوران کړو چې نوې سړک جوړ شي. ولې هغه پروژه په نیمایي کې ختم شو او لسته د ګټې په ځای تاوان ورسید. ملک ګل شاه صاحب وای
مخکې لږ گزارا کولا، بیا په دې سورس کې لږ خراب شو، بیا آرمی دې ته واخیستل او دا د سولو چې آرمی دا سړک منګه توران کو روړې پیو ورځول او سمک شان توران تو ته دې هغه د خپل کډی مړی وړي دي او منګه کړه وې دوم نه تکلیف دې د علاقه خلکو د چې علاقه چې کوم دا خلک دې ته مجبور دي چې د علاقه نه خپل مکاني او ځکه چې خلکو د مریضان پراتې مریضان په دې روډون باندې نشي ولې روغ نه سره چې کاندړ دي.
او یو بل مشر وې چې د هغه سیمه د سړک د وجه د هر قسمه ترقینا سرکاری انتظامیه چارواکو پوینا چې د یاد سړک لپاره 50 کروڑ روپۍ پاکستانی حکومت نه منظور شوه، خو د جوړونې ټیکې پر لا هم نه دی وتلی او معلومه هم نه ده چې کله د جوړونې کار به پر کړه شروع شي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د باختر ستوري.
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري.
د باختر
مشال اړیدو تاسو غوږی درونکو لیکوالي عائشه صدیقه په فرایډی ټایمز مجله کې په خپل مقاله کې لیکلی دی په کار خو دا و چې تر اوسه د فو د نوی مشر د نوم پریکړه شبه به خدا معامله او وزندیدله او دا خای چې د حکومت فو تر منج جنگ لا روان دی. شاین بنری د مقاله نور برخه وړاندې کوي.
لیکوال عائشہ صدیقہ په فرائیڈے ٹائمز مجله کې په خپل مقاله کې لیکلی دی چې په پاکستان کې د یو وزیر اعظم لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه د پوز یو داسې مشر غوره کړي د چا په موجودګۍ کې چې ولسی حکومت خپل کار پر مخ وړي شي. د نواز شریف په مزغو کې بعد د 1990 د لسیزې یادونه اوس هم ژوندې وي کله چې د هغه د حکومت تخته دوه ځله اپوټه کړل شوه. دغه شان د بینظیر بوټو حکومت هم دوه ځله د پوز لخوا مات کړل شو او بیا په 1999 کې پوز د حکومت واګې په خپل لاس کې واخیستې. عائشه صدیقه لیکي دا خبره څرګنده ده چې موجوده حکومت د جرنیل راحیل شریف د ملازمت موده نه غزول غواړي. دغه شان نواز شریف دا هم نه غواړي چې د لیفټننت زبیر حیات په شان جرنیل غوره کړي کوم چې مضبوط پوځي پسمنظر لري. په دې ځغل کې بل جرنیل اشفاق ندیم دی چې د پوز هم خوښ دی. دا دواړه جرنیلان د جرنیل راحیل شریف هم خوښ دي او دې خبرې نواز شریف په یو دوه کې حیران کړی دی. ویل کیږي چې د نواز شریف خوښ جرنیلان لیفټننت جنرل جاوید اقبال رم دی او لیفټننت جنرل قمر باجوا دی. د دواړو پاړه فکر کیږي چې د ولسی حکومت پاړه لګه نرم رویه لري. عائشه صدیقه وایي د فوز خپلې ګټې دي او د دې مطلب دا نه دی چې نواز شریف کم جرنیل غوره کړي نو هغه به د فوز ګټه له پامه غورځي، خو دومره دا چې که د ولسی حکومت نه څه غلطي کیږي نو دې به ورسره گزاره کوي. دا خبره هم مهمه ده چې نواز شریف هیله مند دی چې د پوز لپاره به یو داسې مشر غوره کړي چې هغه جرنیلان باوري کړي کوم چې نواز شریف د نورو هغه جرنیلانو نه بیل کړي دي چې جنگی رک دي. دا داسې شوا لکه چې هغه په پوز کې اختلاف پیدا کول غواړي او دې خبرې پوز د نواز شریف په اړه ورخطا کړی دی. عائشه صدیقه لیکي دا یو ډیره پیچلې معامله ده ځکه چې د پوز او حکومت اوږدمهاله ګټې ورسره تړلې دي. په کار خدا دا چې تر اوسه د پوز د نوي مشر د نوم پریکړه شوې وي. د دې ځنډېدل ښایي چې جنگ لا روان دی او په دغه اړه د ټولو خواو رای یو شوې نه دي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی درنو اوریدونکو، ایکسپریس ټریبیون ورسپانې د یو ریټایرډ فورزي جنرال طارق خان د هغو وړاندیزونو په اړه یوه مقاله خپره کړې چې د نوموړي په فکر په پاکستان کې د ترهګرۍ او توندروتوب د مخنیوي لپاره ضروری دي. نوموړي پر خپلو دغو وړاندیزونو زور راوړی او وایي چې ورباندې د عمل بغیر کامیابی نشي حاصلېدی. دا چې د هغو د خبرو مهمې ټکې څه دي، ملیحه میرزاده د تفصیل وړاندې کوي.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانه لیکي په باجوړ کې د طالبانو خلاف د 2009 کال په جګړه کې د اف سی ځواکونو د بریا تر شا مهم تن ریټایرډ لیوټننټ جنرال طارق خان د ترهګری د مخنیوي لپاره درې وړاندیزونه کړې دي. د نوموړي په خبره د دې لپاره عدالتي اصلاحات، د پولیس غیر سیاسي کول او د ملایانو کار ترجمه ته محدود ساتل ضروری دي. د برېټانیا د آکسفورډ او کیمبریج پوهنتونونو د ګډو لیکچرو له لړۍ څخه په یو کې طارق خان د ترهګری په اړه خبرې کړې دي. نوموړي په 2014 کال کې ریټایر شوو. طارق خان د سو ضروری پښتنو یادونه وکړه چې د وسلوالو خلاف د پوځي کاروای په وخت ضروری ول او په پام کې ساتل. لومړی دا چې آیا په سیمه کې د سړکونو په ګډون د داخلېدو او تلو ځایونو باندې کنټرول لري که څنګه، د سیمې اوسیدونکو په زړونو کې ځای پیدا کړي که څنګه، او په سیمه کې د ریاست واک بحال شوی دی که څنګه. نوموړي په ټولنه کې د تندرویتوب وجوهات بیانولو کې د قرارداد مقاصد طرف ته اشاره وکړه چې د پاکستان لومړی اسمبلی منظور کړو او اوس د هیواد د آئین برخه ده. طارق خان د امریکا ذکر هم وکړ چې پخوانی ولسمشر رونالډ ریګن د افغان مجاهدینو مشرتابه ته اهمیت ورکولو. رسپانه لیکي دا چې ضرب عضب به کله مکمل شي. د دې پوښتنې په جواب کې طارق خان وویل چې په 2008 کال کې پاکستان د خپلې بقا لپاره جنګېدو او اوس وسلوال د خپلې بقا لپاره کوششونه کوي. هغه وویل چې په باور یې د وسلوالو خلاف جګړه به زر په کامیابۍ سره سرته ورسیږي. رسپانه لیکي نوموړي په بیا بیا په دې خبره زور راوړ چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د هغه وړاندیزونه ډېر ضروري دي. طارق خان وویل له دې پرته نېشنل اکشن پلان یا د ترهګرۍ د مخنیوي کمی اداره کامیابي نشي ترلاسه کولی. رسپانه د نوموړي وړاندیزونه ښه بولي خو وایي چې ملایان ترجمه ته محدودول یو چیلنج دی ځکه چې د 1980 راهیسې د هیواد سرکاري سکولونو او تعلیمي ادارو نه داسې کسان راوځي چې زغم نه لري او تنگ نظر وي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. مشال اړو ته تاسو غوږی درنو دنکو د وخت شوه دی د سحر لسنی بچی د خبرونو لنډی زور. پاکستان اسلام آباد ته د طالبانو د قطر دفتر د حق پلاوی تک نتایدوي چې د رپورټونو تر مخه په دې رستو کې د سولو خبرو په اړه هلته ورغلی وو. دا خبره د پاکستان د وزیر اعظم د بارونو چارو سلاکار سرتاج عزیز پرون مخام مشال راډیو ته کړی. بلخوا په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال په پاکستانی چارواکو انتقاد کوي چې دغه هیواد ته یې د طالب مشرانو د وروستي سفر په اړه دوی ته څه نه دی ویلي. د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف ویلي چې ریاست به بے وسۍ ته نه پرېږدي او هیچا ته به ریاستی مشینري د بندولو اجازه ورنکړي. نوموړي دا خبر پرون تیر ورځ په لاهور کې یوې غونډې ته کړې. د هلمند والی حیات الله حیات وای د یو لړ پراخو عملیاتو په نتیجه کې د لخرګاه ښار له امنیتي ګواښونو خوندې شوې ده. ښاغلي حیات پرون شپه مشال لړې توې چې دا عملیات د قهر میوند په نوم د لخرګاه په شاوخوا سیمو او ځینو ولسوالیو کې پیل شوې. د ترکیې وزیر اعظم بن علي یادرم وای ترکیه تیار ده چې د عراق په شمال کې ګامونه پورته کړي ځکه چې انقره د عراق او امریکا لخوا د موسل ښار په جګړه کې د کورد او شیا ملیشو په اړه شو ژمنو څخه مطمئن نه دي. د عراق له شمال څخه راپورونه وایي چې عراقي ځواکونه د سخت دریزو کنټرول لاندې د موسل ښار اخري کلی ته ننوتی دي. راپورونه وایي چې عراقي ځواکونه نن سهار وختي له موسل ښار نه 15 کیلومتره لري تالکیف کلی ته رسیدلی دي. او د امریکا د دفاع وزیر د بغداد د سفر پر مهال ورپورو عراقي چارواکو سره په خبرو کې موسل ښار له اسلامي دولت وسله والی ډلې څخه بیرته نیولو په اړه مثبت رای ښودلې ده. درنو اوریدونکو زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبریال سراج زهیر د پاکستان د ځینو ورځپاڼو اداري لوست دی وغه ټکی په دې رپورت کې راغون کړی دی.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کلی کې د پاکستان تحریک انصاف د ګوند اسلام آباد کې درنې ته چې څومره وخت رانږدې کیږي عمره په ملکی سیاست او په اولس کې یو عجبه صورتحال په نظر راځي. ځینې خلک له بې باورۍ سره مخ دي او ځینې په دې یقین لري چې ملک کې به بدلون راشي او د دې سره سره د حکومتي ګوند او د پاکستان تحریک انصاف ګوند د غړو په یو بل باندې د تورونو لړۍ هم روانه ده. د ادارې په وینا چې د دې ترڅنګ داسې خبرونه هم را روان دي چې درنی ختمولو لپاره کوششونه روان دي او د پاکستان پیپلز پارټي سینیټر رحمان بلک داوا کړی چې په 2 نومبر به د درنی کې دوه نوبت ناراضي. نو که چری په دې خبره کې حقیقت وي نو دا د خوشحالي خبره ده ځکه چې له درنو هیڅ ګټه نه ترلاسه کیږي بلکې د تیری درنی پرنګ به ملکی معیشت ته زیان ورسی او په نړۍ کې به د پاکستان بدنامي هم وشي. دریا اخري کلی کې په نړیوال کچ پاکستان د معاشي خطرونو د بچ کېدو لپاره باید چې د حکومت او تحریک انصاف په مینس کې دا معاملہ هوار کړی شي ځکه چې د پاکستان سلامتیا او د جمهوریت ګټه هم په دې کې ده. د دې ترڅنګ جنگ رسپانه خپل ادارې کلی کې 13 اونۍ د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنز د پټو دوه مذاکراتي پړاوونو د خبرونو کسه هم د امریکای او طالبانو لخوا تردید راځي او د مختلفو ذرایعو نه د دې تصدیق شوه او دا هم اطلاعات راځي چې د قطر نه د طالبانو د سیاسي کمیشن ځنی مشران د شورو پورس پاکستان ته د ادارې په وینا په کال 2014 کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ شروع شوی مذاکرات اوس هم په لومړي پړاو کې دي خو د دې د مستقبل په حواله څوک هم څه حتمی رائے نشي ورکولای خو اوس په دې کې پرمختیا او په دې کې د پاکستان د کردار او د کوششونو نه څوک هم انکار نشي کولای. ادارې اخیری کې لیکي امریکا له یوې مودې راهیسې په پاکستان زور اچوي چې له طالبانو او افغان حکومت سره په ګډه د منطقې د امن لپاره خپل کردار ولوبوي او د لړکی د اسلام بعد هلی زلی هم په نظر راځي. نو باید چې د دې مثبت سوچ هرکلی وکړی شي او دارنګ بعد دې ګټورې نتیجې هم را برسېره شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
مشال اړو ته تاسو غوږی درنو ودونکو د سیمرات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. ډان ورسپان لیکي تر بندیز لاندې تنظیمونو ډلې دفاع پاکستان کونسل یا شورا ممکنه لاریون په د کشمیر په اړه د پاکستان دریسته زیان ورسوي. بلخوا اسوسییټډ پریس ایجنټ اسلام آباد ته د دریو لوړپورو طالب مشرانو د سفر ملاقاتونو په اړه تفصیل خبر کړی دی. د دغه دوړو مقالو لنډیز د یوی وړکې د میروستو ڈان رسپانی د سخت دریزه خلاصی مذهبي او تربندیز لاندې تنظیمونو ائتلاف دفاع پاکستان کونسل یا شورا په راتلونکو اونۍ کې د لاریون په اړه اداري خبره کړې ده. په اداري کې راغلي چې په یاد شورا کې شامل ګوندونه په داسې حال کې په اسلام آباد کې لاریون کوي چې د واکمن مسلم لیگ نون او تحریک انصاف ګوند ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. تحریک انصاف ګوند د نومبر په دویمه نیټه په اسلام آباد کې د مظاهرې پلان لري. تحریک انصاف د حکومت ضد او دفاع پاکستان کونسل په کشمیر کې د هندي ځواکونو د تشدد پر ضد مظاهرې کوي. ورسپانلی کې که څه هم د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې روان ظلم غندنه وشي خو دفاع پاکستان کونسل بیرته راتګ د اندېښنې وړ دی. د یادې شورا غړو د کورونا چارو وفاقي وزیر سره ملاقات کړی دی. ډان ورسپانلی کې چې تحریک انصاف ګوند جمهوري حق لري چې مظاهره وکړي ځکه چې په پارلمان کې دریم لوی ګوند دی خو دفاع پاکستان کونسل بڼه جلا او سرګند نه ده. ورسپانه لیکي په یاد شورا کې شامل زیاتره تنظیمونو باندې بندیزونه دي او یا مشران په نړیوال تور لیست کې شامل دي. د دې ترڅنګ دغه تنظیمونه جمهوریت آئینی ادارو او قانون پر ضد دي. ورسپانه لیکي چې د کونسل لاریون به په نړیواله کچه د کشمیر د مسلې هوارولو کې د پاکستان دریز لا کمزوري کړي. په ادارې کې راغلي چې دفاع پاکستان کونسل ته د لاریون اجازه ورکول یا نه ورکول دومره مهمه نه ده بلکې لوی چیلنج د شورا مخنیوي کول دي. حکومت باید دغه سروتا ژور اداري جواب ورکړي. بلخوا اسوسییټډ خبري اجانس د پاکستان او افغان جګپوړو چارواکو په حواله ویلي دي چې درې لوړ پوری طالب مشرانو په اسلام آباد کې له چارواکو سره غونډې کړي دي. د چارواکو په خبره طالب مشرانو په اسلام آباد کې په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ شوي مذاکراتونه اسلام آباد کې چارواکي خبر کړل. خبري اجانس په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال له قوله وای چې دوی په ملاقاتونو خبر وو خو په دې اړه یې نور تفصیل ورنکړل. نوموړي ویل چې دوی ته د روستیو ملاقات په اړه معلومات وو خو په دې خبر نه دي چې د طالبانو او پاکستانی چارواکو ترمنځ په کومو موضوعاتو خبرې شوې دي. خبری اجانس د یو لوړ پوری طالب مشر په حواله وایي چې اسلام آباد ته ورغلي طالب مشرانو کې مولا سلام حنفي، مولا جان محمد چې د طالبانو واکمنۍ کې دواړه وزیران وو او پاکستان او سعودي عرب کې پخوانی سفیر مولوي شهاب الدین دلاور شامل وو. اسوسییټډ خبری اجانس لیکي چې پاکستان په خبرو اترو کې شامل نو او د طالبانو په خبره چې کله خبرې ختم شوې نو هله پاکستان خبر کړل شو. خبری اجانس لیکي چې د پاکستان بارونو چارو وزارت د تیر زیارت په ورځ ویلی وو چې اسلام آباد په دې باور دی چې د طالبانو او کابل ترمنځ د سولې خبرو اترو تر ټولو غوره فورم د سلورو هیوادونو ډله ده چې پکې چین، امریکا، افغانستان او پاکستان شامل دي او پاکستان خپل کردار تر لاسه کولو لپاره تیار دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
مشال اړوي ته تاسو غوږ کېدنو دونکو تاسو لپاره په نړیوال موضوع هم یو رپورت لرو. په عراق اسلامي دولت وسله والې ډلې په یو برید کې اتیا کسان وژلې دي چې زیاتره پکې عراقي فوجیان دي. عراقي فوج په برید کې د سرتیرو وژنه تاییدوي. اسلامي دولت وسله والې ډلې په داسې حال کې په کرکوت برید کړي چې په موصل کې د دې ډلې پر ضد پراخ عملیات دوام لري. نور تفصیل سفیر الله ستانک زیرا کوي.
د عراق دولتي ټلویزیون ویلي د دغه هیواد امنیتي ځواکونو په کرکوک ښار باندې د داعش یا اسلامي دولت ډلې ستره حمله په شاتم بولې خو پکې اتیا کسان وژل شوي دي. د کرکوک پولیسو پرون ویل امنیتي ځواکونو په ځوابي حملو کې د داعش ډلې اته څلوېښت جنګیالي هم وژلي دي. د عراقي پوځ یو جنرال خطاب عمر ویلي شاوخوا پنځوس وسلوالو په کرکوک ښار په دې حمله کې لاس درلود چې یو سل اویا تنه یې ژوبل کړي هم دي. د عراق صدر اعظم حیدر علي بادي وویل دا یوه تروریستي حمله وه او داسې وخت وشو چې امنیتي ځواکونو تقریبا د ښار په ټولو سیمو کنټرول ترلاسه کړی وو. هغه د امریکا دفاع وزیر آشتن کارتر سره په لیدنه کې ټینګار وکړ چې په کرکوک حمله کوونکي وژل شوي او په عین وخت کې د مخالفینو یو مهم قومندان هم نیول شوی دی. هغه لیبادی وایي اوس هغه ټولې تروریستي ډلې ځپل شوي چې کرکوک ته داخل شوي وي یو برخه لا هم نه ده تصفیه شوې. دغه راز د هغو کسانو مشر نیول شوی چې دا نازوان مردانه عمل یې ترسره کړی دی. ویل کېږي داعش د دې لپاره په نورو سیمو خپل عملیاتو ته زور ورکړی چې په موصل کې د پراخو عملیاتو په برخه کې د پوځیانو تمرکز کم کړي. د عراق د دولتي ټلویزیون د رپورټ په اساس د کرکوک سیمه ایزو چارواکو همداراز هغه شپنه ګرځبندیز هم لري کړی چې په دولتي ادارو د داعش تر حمله وروسته د چارواکو لخوا لګیدلی و. عراقي پوځیانو د موصل د بیانیولو لپاره د عملیاتو په ترڅ کې یو مسیحي میشته ښار باندې هم حمله کړې. هغه سیمه چې له 2014 کال راهیسې پکې اسلامي دولت ډله حاکمه وه. پوځیانو همداراز د همدانیه یا قراقوش په ښار حمله کړې چې له موصل شل کیلومتره لرې دی او هلته یې د عراق بیرغ ځړولی دی. عراقي پوځیانو په داسې حال کې د موصل د بیانولو نیولو لپاره د پراخ عملیاتو پر مهال د همدانیا او زینو نورو سیمو د نیولو خبر ورکوي چې د امریکا دفاع وزیر بغداد تتللې څو د موسل عملیاتو څارنه وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی درنو اوریدونکو، په کراچۍ ښار کې د نومبر پر دریمه د لومړی پښتون انزورګر محمد ارشد خان په لاسو جوړ شو انزورونو نندارتون کېږي. ارشد چې د میک په نوم پیژندګلو لري وای چې له شلو کلونو د خواري وروسته دا لومړی ځل دی چې یوازې نندارتون یې کېږي، او زیاتوي چې د سند صوبې په خاوره هغه لومړی پښتون هنرمند دی چې داسې په لوی کچه ورته دستوره را جوړه شوې ده. د هغه د نندارتون او نورو هلو ځلو په اړه له کراچۍ نه د مشال راډیو خبریال محمد عمران تفصیل راکوي.
ز تقریبا اور مدا چې په کراچۍ کې شپتلا کا خوښه پښتانه چې تنو اوسي پای کې ز تر اوسه پورې ز سوره معلومات لرم ز ډوم به پښتون انزورګری ما چې د سین پزما کا باندې داشن د انزورګری حالې زلي کوم.
محمد ارشد خان میک د خیبر پښتونخوا د سوابۍ ضلع د ټوپۍ کلی سره تعلق ساتي او د نوید لسیزې راهسې په کراچۍ کې ژوند کوي. د پښتون انزورګر په حیث میک وایي چې هغه د زیږون سره سم په خپل خاوره او خپل قام جنگ لیدلې دی، ځکه په انزورونو کې هم دغه رنګ زیات په نظر راځي او هڅه یې کړي چې د جنگ د ختمولو لپاره د انزورګرۍ د لارې خپل کردار ترسره کړي.
پیدا شوی من بل ځمکه مې جنگ لیدلې له تر اوسه جنگ دی ولا روان دی، خو دا ده چې زما د افغانستان د جنگ چې دنو ډېر ډېر زیات زما ماسو زړه رانیولې دي، چې زما خیال چې په دې خواوشه زموږ د ملک د خواوشه بلکې ټوله سیمه سره چې ټوله دنیا دی چې دنو ځپلې ده. نو زما کار چې دنو د جنگ د امن او په دې باندې زه په دې دا شل کاله چې ما کم کار وکړو نو زه دا به ووم چې زه که د نړۍ کې هم ما تخکاری کیدی شي زه نړۍ کې واحد هغه کس یم پاکستان کې هو یم چې ما د جنگ خلاف چې زه نه صرف په خپل فن کې مې کار کړی دی، زه به دا وم چې ما په معاشره کې په فعالي طور باندې هم ما دا شان هلې ځلې کړې دي.
د نومبر په دریمه د میک د ځانګړي نندارتون په اړه دی وایي چې په دې دستوره کې مهمه خبره په جنگونو کې تر ټولو زیات ځپل شوې د زنانو انزورونه دي، ځکه چې جنگونه د پخوا راهسې سړی کوي خو تر ټولو زیات پکې زنانه ځپل کیږي.
زما په دې ننداره کې چې خاص چې کوم پوینټ دی کومه خبره ده هغه دا ده چې د جنگ چې دنه تر اوسه پورې ما کتلی سو خیر چې دنه خزیم په جنگونو کې رالی فوج کې رالی خو زیات تر اوسه پورې چې دنه سړو جنگونه کړی دي، نو دا شي کې دا کریکټرز می راغستې دي چې خزو ځپل شین بیا لازمی خبره چې بیا دا آخري تمه ده د انسان د تبعی.
دینندارتون لپاره انګریزي ژبه کې فرام نیکسټ ټو نثینګ یا د دینه پس به نوم ورکړی شوی دی، او مې یک پدې اړوای چې د دې مطلب دا دی چې د شلو کالو د خواري ورستوي ارمان پوره کیږي.
د ایگزیبیشن د ننداري لمه دا فرام نیکسټ ټو نثینګ نوم ورکړی چې خدای تعالی ارمان می پوره کی چې په عالمی سطح باندې می عزت دولت شهرت ملاو شي او داسې قسمه ملاو شي چې زه هغه سيزونه او ورسره غټو خلکو تعلقات او هغه چې د دانشورانو او د دیبانو او بیا خپل خصوص چې د طالب علمانو چې د خیر خګړو په کار راولم، او دا سی زم په دې د پاره مخ په اداره ده رڼا ډیولپمنټ او دا د کراچۍ غالبا چې دې شي زړوم به پښتون یم چې هغه د خپل ان جی او په کراچۍ کې ريجستره کړی دا پښتون نوم سره ريجستره کړی دا د سټوډنټانو او د یوت د پاره ظلمو د پاره.
محمد ارشد خان میک د انزورګری سره سره یو غیر سرکاري سازمان رڼا ډیولپمنټ ټرست هم چلی، او هم د دې سازمان د لارې په تیرو وختونو کې یو شمیر هلې ځلې کړي دي چې پکې تر ټولو لوی کمپاین د لوبو د ټوپکو تماچو پر ضد وو. د سره سره هغه په خپل کور کې د زده کوونکو لپاره یو کوټه هم بیله کړې چرته چې د نږدې کورونو زده کوونکي راځي او خپله مطالعه کوي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
درنو درکو تاسو ته مشال رادیو خبرونه ته غوګیدا خبرونه په پیل کې مو سره ژمنه کړې و چې تاسو لپاره ونې خبرونه د سولې په لور لرو. د سولې په لور په ننۍ خبرونه کې د عدم تشدد د دلچسپ لارو څخه د نفرتونو او جګړو پر ضد د روانو کارونو په اړه بحث کوو. دا پروګرام درته بشیر غواخ وړاندې کوي. راځي چې په ګډه دې پروګرام ته وښو.
د سولې پر لور
د سولې پر لور خبرونه ته ستړي مشي. زه بشیر غواخیم او نننۍ خبرونه کې د عدم تشدد پر هغو لارو چارو خبرې کوو چې په ډیره نادره طریقه پکې د مینې د خورولو او جګړو د مخنیوي لپاره کار کوي. عوامي ورکرز ګوند په دې وروستیو کې رامنځته شوی دی. د ګوند ډیر زر په پاکستان کې یو خاص نوم پیدا کړ. وجه یې د دوی د نیوکو او اعتراض سیاست دی. دا ګوند د خلکو لپاره سماجی انصاف یا ټولنیز عدالت غواړي او وایي چې انسان دی د رنګ، مذهب، ژبې او نسل په بنیاد نه، بلکې د انساني برابرۍ په بنیاد ژوند وکړي. سمو د مخ کې چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ حالات تر دې حد خراب شول چې دواړو هیوادونو د جګړې خبرې کولې، عوامي ورکرز ګوند د قرار اوسېدو غږ وکړ. دوی له پېښور او کراچۍ څخه د ټرین او بسونو له لارې د سولې لاریون وویس. په همدې اړه د دې ګوند د یو مشر عصمت شاهجان سره غږېدلی و. هغه وایي
کله سماجی انصاف په جنگونو باندې راغلی، د ملکونو ترمنځ د وسلو جنگونو باندې، موږ دا فکر لرو چې سماجی انصاف چې دی هغه صرف طبقاتي جنگ، کامی جنگ، د ښځو د آزادۍ سیاسي جنگونو باندې راتلی شي. دغه د غټو غټو وسلو په زور باندې د دوو هیوادونو ترمنځ د جنگ په نتیجه کې بربادي راځي، امن پکار دی. نو زموږ فوج هم جنگي جنون خوښوي، عوام کې هم یو دهشت گردی د وجې د مستقل افغانستان کې جنگ د وجې او د سیمه کې د وسلې کاروبار د وجې عمومي طور یو خلک جنگ پرست شوی دی. نو موږ دې وجه نه وایو چې موږ جنگ مخالف نوم یو جنگ مخالف ټرین مارچ دا خو بنیادی طور روان شوی و. دا زموږ د دویم کانګرس په موقع باندې موږ ارینج کړی و. د کوټه نه بس مارچ و او د پېښور نه کراچۍ ته ټرین مارچ و. د ټرین دواړو اړخونو ته جنگ مخالف ټرین مارچ بینرې لګېدلې وې. په هغې باندې لیکلي وو چې موږ امن غواړو، موږ روزګار غواړو، موږ علاج غواړو، موږ کور غواړو، موږ تعلیم غواړو، موږ جنگ نه غواړو. تقریبا 1500 خلک چې دي دا بنیادی طور مارچ اغي کړو او بیا په هر سټیشن باندې موږ ته زموږ د پارټي خلک راغلي وي. نور ترقی پسند، ادیبان، دانشوران، فنکاران دي لکه مختلف سټیشنونو ته مخې ته موږ ته راتلل. سب ټرین تر او خاطر سب پاتې شو تو مل ته موږ ته هر کلی ته راغلي وو. چاره ته روټه راوړې وې، چاره ته د غل ذخیره راوړل، چاره ته ورشي پلاونه راوړل. پلاره دغه رنګ دي کافلې ته ځای په ځای زموږ د پارټي د کانګرس چې کوم ډیلیګیټس مندوبي نو هغه راختل دي ټرین ته، ورسره نور ملګري راتلل او خلکو انقلابي ترانې ویلې، د امن ترانې ویلې، په لاره باندې نارې والې.
نو تاسو وایئ چې دغه ستاسو کوم مقصد چې کوم پیغام چې تاسو رسول غوښتل هغه ورسېد؟
هغه خو داسې ده چې پاکستان چې کومه مینسٹریم میډیا ده هغه د فوج نه زیاته جنگ پرسته، هغه د طالبانو نه زیاته جنگ پرسته. او پاکستان میډیا چې ده دا ټوله د آی ایس پی آر ډومینیټیډ ده. او هغې نه علاوه دلته کې چې چا ته ووایه که نه چې جنگ کوو نو بس هغه تیار دي، چې هغه ته ووایه امن ته جدوجهد کوو، تعلیم دپاره جنگ کوو، بیا هغې ته نه وي تیار. نو هغه پیغام چې دی هغه ظاهره خبره ده چې موږ سره هغه ټرین باندې کم خلک تلل، په زرګونو خلک چې کم کوزیدل راختل، او سټیشنونو باندې چې کم خلک وو هغه، او موږ د ټویټر کمپین له داسې موږ اندازه ده چې تقریبا ډایرکټ چې دی موږ 1 لک خلکو ته، نور داسې 1.5 لک خلکو خواهشا به موږ دا پیغام رسولي په ټویټر او په فیسبوک باندې موږ. خو پاکستان ریاست ته مو میل غوښتل، پاکستان حکمرانانو ته مو، پاکستان فوج ته میل غوښتل، عمر سره مو د موږ ګوانډي هیواد ته میل غوښتل چې موږ دواړو نه غوښتنه کوو چې په دې سیمه باندې جنگ مراولئ. دې کې د وګړو فایده نشته، دې کې صرف د سرمایه‌دارو فایده ده.
نو دغه رنګ کارونه زموږ په ځینو کې په پښتنو کې یا په پاکستان کې، په افغانستان کې، په دغه سیمه کې څومره اهمیت لري او څومره ګټور ثابتې دي؟ شي
ترکی پسند د دې سماج رڼای او ظاهره خبره ده دغه تحریکونه چې دي عمدې د وجه د سماج بشته چې دا سنا سره پکې سنا سره سنس شته، هغه عمدې د خلکو د وجه د سماج بشته. او دغه تحریکونه چې دي د دې ډېر زیات اثر وي دا د سماج کې چې کوم ژوند پاتې وي کنه، دا پرو لایف تحریکونه دي او دا د ازادۍ په حق له تحریکونه دي، دا د سماجی انصاف په حق له تحریکونه دي. او دې د وجه سماج باندې خامخا فرق پریوزي. دلته کې ریډ شرټ موومنټ شو د استعماری قوتونو خلاف، هغه کې بلا خلکو شرکت وکړو. ظاهره خبره ده بچا خان چې شروع کو افغان جرګه نه شروع کو ورکی کوندې دفتر یو په کیسه خانه کې، او بیا غارو رو 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 سمره غټ شو کنه. او غین علاوه دلته کې نیپ وو او نپ نپ کچره بوتو سپ د حکومت نو مات کړی او تمره سٹیټ اپریشن نو او تر کې پسند دې تم روان نه نو باید چې د دې سیمې د دې منطقې مستقبل ببل وو بیرش کالا په دې سیمه باندې جنگ شو ټول استعماری قوتونه یوځای شو نظریاتي الغار شو او ملیونونو افغانان پکې مړکړی شو او بیا هم د بیرش کالا جنگ نه پس تر کې پسند بیا خپل سلسله را بیدار کړه او موږ بیا دې جد جهد تابع کړی او موږ وایو چې موږ دا سماج چې دی دا اومنګ بچ کولی شو د دې جن پرستۍ نه د دهشتګردۍ نه د طالبانایزیشن نه د جهالت نه او پاکستان کې چې څومره قدمت پرستی زیاته شوې ده د دې ختمولو یو طریقه ده چې روشن فکری چې دغه خوره شي
کسرو لمبو غر غرو دا شور نه دی خبر کسرو لمبو غر غرو دا شور نه دی خبر دا څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور نه دی خبر سولم وو د غر غرو دا شور نه دی خبر سولم
تاسیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. په داسې حال کې چې پاکستان ته د طالبانو د زینو مشرانو د سفر ریپورتونه دي، په قطر کې افغان طالبان وایي د سولې مذاکرات به هله پیل کړي چې افغان حکومت یې د قطر دفتر په رسمیت وپیژني. یاد دی چې افغان حکومت په دې وروستیو کې کوشش کړی چې د حزب اسلامي وسلوال ډلې سره کړې سیاسي روغه جوړه د نمونې په شکل کارول سره طالبان هم سولې ته وهڅي. په همدې اړه مو د افغانستان په اړه د ګڼو مقالو لیکوال بارنټ روبن سره خبرې کړې او په لومړي سر کې مو ته پوښتلې چې آیا حزب اسلامي سره سوله به جګړې کمی کړي.
First of all, everyone recognizes that it's not going to really affect the war.
اولنې خبره خدای دا چې ټول خلک دا مانی چې د ګلبدین حکمتیار سره د افغان حکومت سوله به په دغه هیواد کې روانه جګړه باندې خاص اثر نه غورځي، ځکه چې هغه په دغه جنگ کې لوی برخه نه لرله. بل په دې کې دا پوښتنه هم راپورته کیږي چې دا سوله د پاکستان د ځای مو پړه څه سرګندوي. حکمتیار په پاکستان کې اوسېدل او دغه هیواد ساتل، نو پاکستان څنګه حکمتیار پرې خو آیا وی دا فکر کوي چې نو موړې په جنگي برخه کې نور اهمیت نه لري کسنګ؟ خو زما په خیال دا سوله د افغان حکومت او حکمتیار لپاره په اصل کې یو آزموینه هم ده. د سوله په دې لوزنامه کې هغه زیاتره خبرې شامل دي چې افغان طالبان د سوله لپاره خپل شرطونه کې وړاندې کوي. نو اوس د افغان حکومت لپاره آزموینه ده چې ویشل شوی او کمزوري حکومت به دا څنګه عملي کوي. بلخوا حکمتیار چې د حزب اسلامي د یوې ډلې مشرک کوي او زیاتره خلک دا ډله سغدري زبولي، څنګه به په دې لوزنامه کې په کړو ژمنو ټینګ پاتې شي؟
their side of the deal either
تا د پاکستان ذکر وکړو. آیا ته فکر کوې چې دغه هیواد د پردې تر شا جګړې یا څنګه چې پریتور لګول کیږي د وسلوالو ډلو د استعمالولو نه لاس اخیسته، او آیا نړیوال فشارونه پاکستان خپل دغه مبینه تګلارې بدلولو ته مجبورول شي؟
Well, gradually it might, but I would make a distinction first.
دا وخت د تیرېدو سره کېده شي چې پاکستان په خپل تګلارو بدلولو مجبور شي. خو مهمه خبره په پاکستان کې د وسلوالو ډلو قسمونه پیژندل دي. په دې هیواد کې درې قسمه وسلوالې ډلې دي. یو هغه چې په پاکستان کې بریدونه کوي، نو دغه خلاف خو دا هیواد قوي پوځي عملیات کوي. دویم ډول وسلوال هغه دي چې په هند بریدونه کوي، نو هغه ته د پوز ملاتړ ترلاسه دی او تر ډیره حده د پوز د کنټرول لاندې دي. دریم قسم مسلواله ډلې هغه دي چې په افغانستان کې بریدونه کوي، هغه تر څه حد د پاکستان د استخباراتي ادارو په کنټرول کې دي، خو دوی په افغانستان کې هم ملاتړ لري. په دې وروستیو کې افغان حکومت په وار وار د پاکستان نه غوښتنه وکړه چې طالبان ورسره خبرو ته کینوي، خو پاکستان یا خودا کار نشي کولای او یې کول نه غواړي. زما په فکر د پاکستانی پوز یو برخه اوس هم افغان طالبان خپل اساسه ګڼي او په دې خبره کې ورسره د هیواد سیول حکومت متفق نه ښکاري. دراز دې لړ کې پاکستان نه یوازې د امریکا بلکې د چین هم تر فشار لاندې دي.
د سولې لپاره د افغانستان د ملي یووالي حکومت هڅه ته څنګه ګوري؟ د ولسمشر جوړېدو نه پس اشرف غنی د سولې لپاره د پاکستان سره د تعلقاتو خو کولو هڅه وکړه او د ډیرو نیوکو سره هم مخامخ شو. بیا یې د سولې د مذاکراتو کوشش وکړو خو اوس یې ستراتیژي مکمل بدله کړو. د مذاکراتو لپاره یې ځینې شرایط رامنځته کړل لکه چې د خبرو اترو لپاره اول باید ډزبندي وشي.
First, when President Ghani came into office, he saw
په سر کې افغان ولسمشر اشرف غنی په دې نظر چې اول د پاکستان سره یو موافقه وکړي او بیا پاکستان په طالبانو د سولې د خبرو اترو لپاره خپل اثر او رسوخ استعمال کړي. نو موري د دې لپاره ډېری حسې وکړي او په افغانستان کې پر ډېری نیوکه هم وشوي چې لدې هوا ته هیڅ ګټه ونه رسیدي او د وخت د تیرېدو سره د اشرف غنی لپاره په سیاسي توګه دغه سلسله جاري ساتل ډېر مشکل شو. نو بیا افغان حکومت خپل توجه هند ته واړوله او له دغه هیواد سره د امنیت په برخه کې د همکارۍ سلسله شروع کړه او لای پسې زیاتوي. باقي د شرایطو خبره داسې ده چې زما په فکر افغان حکومت په داسې حال کې د سولې خبره نشي کولای چې بریدونه روان وي او خلکو ته مرګ ژوب لاوړي. بل نخته کې دی چې عمل انداسې ممکنه نه وي. نو ځکه په دې لړ کې د پردې تر شا د خبرو تر هڅې کیږي خو په داسې جنگ کې چې عام وګړي پکې نیخ پنیغه متاثر کیږي په سیاسي توګه د سولې خبره تر ډیر ګران کار دی.
د سولې پرلور
د سولې پرلور خبرونه اوریدونکو لکه مخکې مو چې واوریدل پښتانه کوشش کوي چې نادره او مختلفو لارو خلک سولې ته وهڅي. همدغه سیو تن د کراچۍ هنرمند او انزورګر محمد ارشد خان دی چې د انزورګرۍ لارې کوشش کوي چې نړۍ ته وایي چې د سړو لخوا روانو جنگونو کې ولې مېرمنې وځپل شي. محمد عمران هغه سره خبرې کړي.
محمد ارشد خان میک د خیبر پختونخوا د سوابی ضلع د ټوپۍ کلی سره تعلق ساتي او د نوی د لسیزې راهیسې په کراچۍ کې ژوند کوي. د پختون انزورګر په حیث میک وایي چې هغه د زیږون سره سم په خپل خاوره او خپل قام جنگ لیدلی دی. ځکه په انزورونو کې هم دغه رنګ زیات په نظر راځي او هڅه کړې چې د جنگ د ختمولو لپاره د انزورګرۍ د لارې خپل کردار ترسره کړي.
پیدا شوی من بل ځمکه مې جنگ لیدلی او لا تر اوسه جنگ دی او لا روان دی. نو خو دا ده چې زما د افغانستان د جنگ چې دی نو ډېر زیات زما ماسو زړه یې رانیولی دی چې زما خیال چې په دې خواوشه زموږ د ملک د خواوشه بلکې ټوله سیمه څه چې ټوله دنیا دی چې دی نو ځپلې ده. نو زما کار چې دی نو د جنگ د امن او په دې باندې زه په دې دا شل کال چې ما کم کار وکړ چې ما د جنگ خلاف چې دنه زه په نصر په خپل فن کې مې کار کړی دی. زه به دوم چې ما په معاشره کې په فعالي طور باندې هم ما دا شر هلې ځلې کړې دي.
د نومبر په دریمه د میک د ځانګړي نندارتون په اړه دی وایي چې په دې د سوره کې مهمه خبره په جنگونو کې تر ټولو زیات ځپل شوې د زنانو انزورونه دي. ځکه چې جنگونه د پخوا راهسې سړی کوي خو تر ټولو زیات پکې زنانه ځپل کیږي.
زما په دې ننداره کې چې خاص چې کوم پوائنټ دی کومه خبره ده هغه دا ده چې د جنگ چې دنه تر اوسه پورې ما کتلې سو خیر چې دنه په خزم په جنگونو کې رالی فوج کې رالی خو زیات تر اوسه پورې چې نه سړو جنگونه کړی دي. نو دا شي کې دا کریکٹرز می راغستی دي چې خزو زپل شن بل لازمي خبره چې بیا دا اخري تمه ده د انسان د تباہی.
محمد ارشد خان میک د انزورګرۍ سره سره یو غیر سرکاري سازمان رڼا ډیولپمنټ ټرست هم چلی او هم د دې سازمان د لارې په تیرو وختونو کې یو شمیر هلې ځلې کړې دي چې پکې تر ټولو لوی کمپاین د لوبو د ټوپکو تماچو پر ضد وو. دې سره سره هغه په خپل کور کې د زده کوونکو لپاره یو کوټه هم بیله کړې چېرته چې د نږدې کورونو زده کوونکي راځي او خپله مطالعه کوي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
او هم دې سره د سولې پر لور خبرونه وخت پاتې رسیږي. تر بلې ونې در سره زه بشیر ګواښ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
دغو
پښتنو جوابونه له سیمه سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږه خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې چرچونو د دې ګوډوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چټونه دی پاره باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي
د بلاست کلی موږ خپل دا او چټکړي د پارلمان کې
دا هرڅه پا پرگنه خبرونه که لانیسا اجمل سره. ده هر چار شنبه یا شروع پورس پاکم سلور بجه او ده هر یک شنبه یا اتوار پورس نهنیمه بجه.